په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا چارواکي وایي د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه وړاندې کوي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجنه په پراخه کچه غندل شوې. بهرنۍ چارو وزارت وایي د تشکیل د بیا کتنې چارې ګړندۍ کړې دي او فرانسا کې درې پولیس وجل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګونونه پارولې دي. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر یوسف رشید برید غندلی او هغه یې د دیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید نن سهار دندې ته پر لاره و چې د کابل ومه حوزه کې برید پرې وشو. برید کې پر نوموړي سربیره د هغه موټر چلوونکی چې سمیع الله نومیده هم وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. تر اوسه کومې بلې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د امنیت قمندانې ویان فرید الله دهقان وایي چاودنه نن سهار 10 بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان لخوانه عمومي لاره باندې منځ ته شو. یو شخصي تراچه موټر باندې لږ درې نفر زمونږ اهالي کلیوال خلک دا په زخمي شوي دي.
د سیمه اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ملکی کسان ټپیان شوي. تر اوسه چې د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د خوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحات او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنۍ سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنۍ سیاست به د ملت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنۍ سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسي.
ګران هیواد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوی. سا کال اوړی د دغه وزارت او د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شو چې لمخې وزارت موظف شوی چې د بهرنی سیاست دزګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا لمخې وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوي او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خبر شوی راغلی چې باید د کریمي بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یو فعال او مبارزه وه. د هغې مړی وړم ورځ د دسمبر په 21مه په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیسو ویلي و چې د بلوچستان د بشري حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر 6مه له خپل کوره تر وتلو وروسته لادرکه شوې وه. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې وژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغه پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړي او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او څارنوالانو ویلي پخوا یې هم له خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر شخړې او جنجالونه کړي دي. او روسه لدی چې کولمبیا دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل. روسیه په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماټان نابللی میلمانه وبلل. د روسیې د بهرنی چارو وزارت نن په خبر پانه کې ویل پرونی د کولمبیا سفیر احضار کړی وو او له کولمبیا د روسی ډیپلوماټانو د اخراج دوه د بی بنسټه پریکړه په اړه اعتراض ورته کړی. کولمبیا ویلي د اخراج شوو روسی ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د ویانا د کنوانسیون خلاف وو، نو ځکه د هغوی اعتبار لیکونه لغوه کړي. کولمبیایي چارواکو که څه هم ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو د هغه هیواد محلي رسنیو ویلي دا دوه ډیپلوماټان د پوځي استخباراتو او د کولمبیا د طبي سرچینو د استخراج په اړه د معلوماتو په ټولولو بوخت وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یو برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد ذاکر استانګزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وایي خغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو کې ډیر فعال و.
دای ډیر فعال سړی و، وطن زحمت یې ست، ډیر زیار یې ست.
اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
اوس ما ته ګوره خپل مشمه مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټولنیزه شبکه تلګرام سږ کال د بیان د ازادۍ په برخه کې په تېره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کېږي څه رول لوبولی. د لوږې په اړه مو د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. دواړه خپرونې د ازادي راډیو د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یو برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د ټنیکوټ په ساحه کې نن شاوخوا اته نیمې بجې ناپیژند وسلوالو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یا موټر چلوونکی هم ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. په عین حال کې د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د یوسف رشید په وژل کېدو کې دا ډله لاس نه لري. نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تڼیکوټ په سیمه کې ناپیژند وسلوالو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي شوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم خبرې چې تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ایتلاف د موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی وو ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین طارق قرین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه تفسیرن لاندې دی، مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت د مونږه تخباراتي څانګه په دې برخه کار کوي او دا ډېر یو بد پیښو مونږه ترچیرین ورستا اغا جوزیات پایلا در خلق سر او در رسانی و سر شریک کو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړپوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې عالی شورا، د افغانستان ولسي جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې امنیتي بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمي سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12 امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تیر ورځ هم په یو ورته پیښه کې 5 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان وو.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیر بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هڅو کې ډیر فعال و. ښاغلی ستانکزی وای چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې پیل کړي، ځکه چې دغې پیښې د انتخاباتو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. لخغلی استانگزی سره زما همکار صفی الله استانگزی مرکه کړي نوموړی په فایل کې د انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي.
ډېر د خوشنۍ ځای ده، واقعا ډېر په خپا یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونو وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو، ورځ په ورځ دغه وزن اهدافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف.
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا ده سیدم ګډیر نزدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې، زه تقریبا نو بشي شخصا وایم، باور کوي تاسو چې ما ورېدلې دا خبره بشي شخصا وایم، ځکه به زه نه پوهېږم دغه هدفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نشم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي، ولې تقریبا تقریبا ډېر زیات وخت شو چې جریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې چې واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی، ولې زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب وي اوسې د ده په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا موږ یې بېخي شاک کړي.
ښاغلی ستانکزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده، ملګری مو هم و، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې، تقریبا کلونه کېدل چې دوی سوال اول په د برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې ما د دې یو مرکه واورېده چې دی بیا هم د اصلاحاتو په هکله دی غږېده چې دوی خصوصا د غزني ولایت په اړه دی غږېده مسایل، ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت په دې ارتباط چې اقدام نه دی کړی د اصلاحاتو په هکله باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یو ځنۍ اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم د الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ستر ډیر زیار یې ستر. معمولا تاسو شاید د دې استي او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې، ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسله وال برید کې ووژل شو او ډرایور هم ټپي شو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا د دې ډلې کار نه دی. د یادونه وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره د انتخاباتو په تړاو مسایلو مو ډېرې مرکې کړې او له ازادي راډیو سره هم همکاري لرله. مخکې مو له تاسو غوښتل چې په دې اړه غوړې نظر څرګند کړئ. د ازادي راډیو په غوښتنې کې ماشین کې ډېرو د ازادي راډیو اوریدونکو د ښاغلی رشید د وژلو په اړه پیغامونه ثبت کړي دي د څو تنو په ګډه وورو.
ستاسو له پیغامونو
وکانه موږ د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتي جریان مشر په وژلو باندې ډېر خوشاله یو. دا د افغانستان لپاره لویه زیاده او دا یو وژنې واز نه ده، نه اول دا نه شای چې ورته جمع نه څه کې د کابل شاه په ګړې هر شپه سار کېږي بس په دغه بریدون باندې راپېدوي. نو د دې وژنې یو لویه زیاده موږ خپل لویه زیاده بولې.
اوریدونکو ته سلامونه علیکم. او زه شاغری چې په شهادت سره تدلې خوشمه یم، اما د دې لامل زه استخباراتي بولم، ځکه دغه مکسانسي نومونه چې دا استخباراتي بڼه لري نو دی د دې ښکار سو.
واحد ساپاین د پروان ولد کوی ساتي ولا سوالینه یوسف رشید صاحب تمرین ژور خو خو وین ترګاندو ما او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی او نو غواړي چې افغانستان او حتی ورسیږي غواړي چې بس پم دغه ذلیل او په هغه جون کې وخت یې کیس
انا دا ویو له سوالینا دا کوم تاسو ته مردم وروره حکومت کوي دی اړو منی دي نو څه دې ولست جواب وايي دا دی مخه نشي ولا دې ولا څه فرق مخه نشي کوم شي مخه دې نشي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او وزي او ری د لایشه ورزګان کې خلک له طالبان غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د ورزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزنځر ناروغي له واکسین څخه به برخه شوي دي. نور تفصیل له اترین کوټه په دې راپور کې اوري.
واما پرونته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خود نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو یو تیر وطن وشوه د ورزګان کې د خلکو د شکایتونو په باب راپور خبرېدو ته چمتو دی.
د ورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د ګوزن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نور کول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د ورزګان د چوري ولسوالۍ د کلایراغ د سیمه اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې لخپل مشمان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روختونه ساتونه لاروهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزن د ناروغي د ګواښ او د مشمانو د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلې او له همدې کبله وجده لاروهلې څو خپل مشمان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګداري تخلاص وو دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دا واکسین کور په کور تطبیق کیا او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل مشمه مې دوه سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
د ورزګان بل اوسیدونکو کریم الله په ورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپل سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې کوي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د ورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیر یو نیم کال رئیس تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې د چکور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نور کوي. د ورزګان د امي روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د مهاجرتون د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوي ژره مشمن د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخي سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې ورس کې درسل کته اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي مشمن عمل ورسره څنګه چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره تاریخ کې کدي د ار غون سره مشکل لري کده وزارت ستامل سره لري کې د دبليو ایچ او سره لري کې د یونیسف سره لري هغه د خپل مورال کې وزیر کې کوم دغه اورګان سره مشکل لري واکسین به وزارت ستامل واخی بل اورګان د طریقې به تطبیق کړي خو څه موږ هغه تم نه معلومیږي چې د مشکل په کوم ځای کې دی موږ چې د سره خبرې کوی د قناه وتل خبر در موږ د مشرانو کار دی
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په ورزګان کې د ګزړ ناروغي 15 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي د امی روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملی کېدو اجازه نه دور کول سوي خو اسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي د جیدلی ویان کاری سپ احمدی ازادی راډیو ته ویل روغتیایی داری کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي افغانستان په نړۍ کې واز له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکشي کې د ګزړ ناروغي پاتې ده په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي روغتیایی کارکونکو وایي کتر 15 کلنۍ کم عمر لرونکو ماشومان واکسین سي نو په ګزړ ناروغي نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکیدای سي روغتیایی چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 65 مثبتې پیښې ثبت شوې دي دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګزړ ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم شوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق شوی نه دي
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
د خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده
مو ته به مور ویلې چې د چا جاله د مرغې د وران کړل د مونږ کوم رانی بلبلې بولی تک زیړه د دادې مونږ په وطن کې راځي د ډېر جک چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه د زنانې په کور کې هغه ورته ماشوم ته غاز واچي چت کې عین شی غاز واره جاله جوړي به دوه بچی په کې دي اوس می کور د لامن کې د کور شاته می چنارونه وروري کې ډېر جک دي هر په سر راي به په غږی کې وا جاله جوړيږي او دا کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي
د ژوند په شیبو کې د خبرونه یو برخه مو واورېده د ازادي راډیو لبلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونه سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو ځای در خبرو د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې مو هم د لوګې موضوع چړلې ده مخکې مو د نورستان کې د بيځای شو او سیدونکو د راپور ولنده برخه واورېده اوس د راپور خبرېدو ته بشپړ چمتو دي د نورستان مرکز پرونه او وما ولسوالۍ تل نه امنه او سیمو کې شوې کورنۍ وای سور جمی د ماشومانو ژوند ګواخه خطر اوسه چا یا کومې مرستندوی ټولنې ورسره مرسته نه د کړې ویل کېږي په نورستان کې د محل شاو خو درې زره کورنۍ د جنگ جګړو لکه بل خپل اصلي مینو بيځه شوې دي نور تفصيل په دې راپور کې
واما پرونت د نورستان لانه امنو سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور دي دا به زیا شوی کډوال د نورستان ساړه ژمی لستون سره لاس او گریوان کړي او وای د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوي ته اړ دي خو د دې کورنۍ غنی وای د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغزیدل او که د دوی په نوم مرستې هم شوی وي مستحق کسانو ته نه دی رسیدلی فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وای
مختلف ولسوالۍ ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی اکثر د یو کورونا یو افغان سره همکاري کو نظر کې نیول کېده خپلوانو ته ځکه چې یو کور نیول کېږي او بس د سوسی اصلي مستحق دی هغه په کورونا کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي نو راغې اسلام کومکونه راځي ورور د مهاجرینو په دغه کې راځي د مهاجرین رئیس دی هغه ورور خپل الواد او خپل کورنۍ تقریبا ورور
په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین بیا دا نه مني چې غنی دوی د کډوالو سره توپیریز چلن کړی وي د کډوالو او راستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله
مونکو احمد خان تخپل الله شاهد ده نغد پیسې مور کړې دي نو کله نور په سوسه اسمي راځي کله ودا پیدا کیږي بلبل پیدا کیږي مونږ د الله په نیز باندې مسؤل یو وظیفه پکړه ده په ایمانداری سره دا وظیفه سره تر څو کې دي او تقریبا 15
شپږ فامیلو ته مونږ $200 مونږ دي ته ورکړی دي. افغانستان راغی او بل راغی او مونږ ورسره همکاري کوو. طبي چلن پکې مونږ چا سره نه کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغوی دي ورسره اړیکې ونیسي.
مهاجرین ټول کغه واما ولسوالی کې حتی د مونږ د کامدیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالی خواته وتلی ده. مونږ تر یو حده پورې هغوی سره هم همکاري کوو. نو که چېرې ته ورسره ارتباط لري او تا سره به ارتباط کړی ما خواته ولیږه چې زه دلته امور مهاجرین را وغواړم د هغې په مخ کې عملا هغوی سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمی سره زور ازمایي کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټولنیز شبکې تلګرام سکال د بیان د ازادۍ د امپراتیا په برخه کې په تیره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کېږي څه رول لوبولی. تلګرام که څه هم په افغانستان کې ډیر عام نه دی خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پرېږدي د خبرونو او فکرونو د شریکولو اسانه وسیله ګڼل کېږي. چین او روسیه هم په دې هیوادونو کې راځي خو د بلې هرې رسنۍ په څیر د تلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک وو ټلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسید. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي. خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. ټلګرام سکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې پر روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله و او هغه مهال شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له 2 کلونو بیګټې هڅو وروسته له خپلو حالو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپورو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګوست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې واسه کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکي رسنۍ ټلګرام نه کاروي بلکې ترورستان د کرکې خپرونکي او نور ورانکاري ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو در رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلی غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیټرزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند خودونکې مطالب خپریږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پورا ویډیو ښیي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یو ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګري تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې لکوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. که غواړئ چې په افغانستان کې د لوږې په اړه چې څومره خلک وږي دي نور معلومات ترلاسه کړئ، د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ، او د ژوند په شیبو خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګونونه پارولي. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر برید غندلې او هغه د ډیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړي. د امنیت قومندانۍ ویان وایي چې نن سهار د دغو کسانو سراچه ډول موټر پر ښخ شوي ماین وخوت. عیني شاهدانو بیا ویلي چې چاودنه کې 8 تنه ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال قونسلګریو پورې د بهرنی سیاست ټول بنسټونه رانغاړي. د بشري حقوقو فعالان د کریمی بلوچ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر پر 22مه په یو بیان کې د کریمی بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په دازو وژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی او وروسته له دې چې کولمبیا دوه روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل، روسیه په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماتان نابللي میلمانه وبلل.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونه ته.
د کابل د تکواندو آزاد سیالۍ نن د منیر احمد لوبډلی په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس ګل جان وفانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د قومیاشتې له 9 نیټې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو 100 لوبغاړو د کابل او ولایتونو ګډون کړی و. ښاغلی وفا وایي د سیالیو په پای کې منیر احمد لوبډلې لومړی، د بدخشان ابریشم لوبډلې دویم، او مجاهد لوبډلې دریم مقام خپل کړ. په کندهار کې د سولې سفر په نوم د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاندې بنفشه جام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن سهار د شلو بایسکل چلونکو ترمنځ د 40 کیلومتر فاصله سره پیل شوې. د دې سیالۍ د پیل هدف سول او یووالی په ګوته سوی. د بایسکل چلونې دغه سیالۍ د کندهار د بدني روزنې ریاست څخه پیل او تختپل ولسوالۍ پورې وغځېدې. د سیالۍ په پای کې د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته تقدیرنامې او جایزې هم ورکړل شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شاپور زدرانوای د میلیون جام په خاطر کرکټ بورډ ورسره قرارداد لغوه کړ. شاپور زدران په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې لا پرله پسې هڅو سره سره یې قرارداد ترلاسه نه کړ. نوموړي کرکټ بورډ هم تورن کړ چې شخصي اړیکې پالي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا لیګ او مسؤلین یې په تیرو پړاوونو کې له بورډ څخه پورغوړي دي او باید پخواني حسابونه خلاص کړي او بیا د لیګ ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه منی داونی د فقر یا لوګي پاړغږي گو چې یو بشري ننګونه ده و بورې چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي پایلې څه دي او څه ډول کې دي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکمه شي هم دیړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د تړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو
مننه
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورته وایي هغه څه ده
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم د راپورونو په اساس باندې کومګه وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.8% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و ولې برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و ولې وروسته چې کله نا امنیان زیات اسولې خلک کډ اسول ل خپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډېر زیاته سوي ده بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژند فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځې ډیر کم وي یعنی چې لسلو روپۍ نه دی او چار روزمره درآمد فی نفر که اغا کمی اغا دی بیخی اغا سری کرخی تا سرائی رسیگی
کراش و عواملو تای ولی فقر دیر ده
اول پا دی ملک بیکاری دیر زیادتا ده بیکاری بی حده ده هاگا گزارشونه چی خبار سوی دی او هاگا چوک چی لاسرسای کار تلری لیغ جمله نه دیر کسان دی چی اغا د خپل دکانداری د ذریعه نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي د سفروشي ده د قانی ده ډیره کمه مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د دې وجې نه تللی دی چون دلته جنگ دی لیوی خوا خلق بیکار لبل خوا جنگ دی چوک ننویزی چوک بیر تا لغ صفوف و نراویزی نو دا مختلف عوامل دی دی خلق و زون دی گواخلی دی نو امنی دیر زیادت دا دسی ولایتو که چی آل تا کخت و کروانده دا فرزن جنگ کیگی دی خلق و کختو نسوزی یا کختو ندی و بود تند نسوزی بل دا دی چی حاکمیت دی قانون نست دا قانون سی نه پلی کیگی اواید دی دولت سی نه راجمع کیگی اواید سی خلقو ته نه رسیگی په مالیه کی تنظیمی گی نه دی خلقو معاشات زیاد سی بل عدالت نشتوالی دی چی عدالت سی نست دا حق حقدار ته نه رسیگی بل اداری فساد دی دغه عوامل و اسباب دی چې د فقر کچه لوړه کړې ده که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریښه چون وخت کم دی د دې موارد ډیر زیات دی دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نور هم د فقر کچه لوړه سي لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15 کال کې 3.5% و ولې 95 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده لوړه سوې ده
تاسو څنګه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه په لاره کې سر ووزل سوله بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر و پورې دی ځوندی پاتې سي که نه حتی لوران په خرچ کړي دی خپل یعنی غټم کدی فرزن یو خوغه دو دستور دی یو داده چې بیخی دی فقر دی وجنه ماشوم پرې ده چې ځوان لوري فرزن په هغه کې ور کړي ده چې ترو پر یو مړی ډوډۍ ځان تړي بل داده چې په کورونو کې تشنج جا سوی دی د ښځو دی میړه دی خاوند تر مابن جنگونه دی په دیغه و چې راوړه لکومې کم بل خو ته ماشوم زړی چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته کوي نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضاوي هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي یعنی له فقر سره مخ دي نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته ولې هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی یو بل نا امنی په همدغه وجه ده علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اورېدلی دی یو چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی وایي چې وروره زه بېکار یم خی کور ته چیشي راوړم لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي. لکه د اول په مخکې مقدمه کې چې مال چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي حاکمیت د قانون مجرم مجرم وپېژندل سي څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړلې دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کېږي د یو بل هم کېږي ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دای د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې عقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي همدغسې پیاز همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي تعادل د معاشاتو د برابر کړي مالیات سید راټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه مونداری سره مالیات رسیدو د دولت اواید زیات سی چې دولت ټول تر رسیدګي و کی بل د دې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزوري خاطر خلک غوړي اغه خلکو سره دغه کی کومکونه توجه وسی ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی
ډیر مننه سیرت صاحب درنو اوریدونکو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونې خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکلا څومره پوهیږي
سونا ورته وای چرکا ورته وای غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی د زنه کلنګ ورته وای زنه خلخ سوز قر ورته یغه سپینیم دی شنم دی
حکومت سیمو کې ځاله جوړوي
خاصه ځاله خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه زادې مون په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کولاش متخان ته مهم سر ورکړ کړی دی ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نسمې سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ول منځل شوه کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسب وي کافی خواړه پیدا کړي ځالې د بچو لپاره پامن وي دا چې افغانستان ته په کوم موسمونو کې کډوال مرغان راځي د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي
زین مرغان د چې په کال په اول میاشت کې راځي ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي زین مرغان د چې په ګرمو وختونو کې راځي دغه مرغان چې د هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحه ته مسافرت لري سفر کوي او راځي په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې ائیډیا ایجاد شو چې په دې ورځ ول منځل شي بیا ورسره د دینه 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دا مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دا طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی دا حفاظت او مراقبت یې ونوسي
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي چې له ډلې څخه غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا زورول یادولی شو د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي
موږ ته به مور ویلې چې کدي چا جاله د مرغۍ د ورانې کړله د مونږ کورم رانیږي بلبلې بولي تک زیړه ده د مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه د زنانه چې په کور کې هغه وړکی ماشوم ته ګاز واچي چت کې شای گاز واری جاله جوری بیا دو بچی پکی دیگی اوس می کور در لامان که در دیدی کور شاعت می چنارون وروری که دیر جگ دی ار پسر رای بیا پغجه که و جاله جوری گی و در کم ملک برازی دلتا با جاله جوری
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی د کابل په کولی اشمت خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلې دي نوموړي له ځان سره مهاجر مرغۍ ساتلې وو او نوم یې هم نرګس ورباندې خی وو ورنه پختلې مو دي چې ولې کډوال مرغۍ رئیس سره کړې ده ویلې زخمی ده الوتلې نشي ځکه مې دلته ساتلې
زیاته مرغی راځي، سونا ورته وای، چرکا ورته وای، سیخپار ورته وای، دغه مرغی راځي. ورسته هغې راځي چمچ په نوم، قشقل راځي، غوتی راځي، یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وای، ځنه خلک سوزقار ورته وای. هغه سپینیم دی، شنم دی، بلې مرغۍ دی د چمچنول په نوم،
بله
هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغۍ دی، خلک ورته هغه وایي، قاضي حسیني وایي، بل نمونه ترتراک دی.
درته وایه چې د دومره مرغانو نومونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوالې راځي، کوم یوه یې ډېره ښایسته ده او د تاسو خپله خوښیږي؟
ولا سونه په دوی توره کې ښایسته ده او یو چمچنول ډېره ښایسته ده.
څه ښایست لري؟
وی ګوره، داسې ښکلی رنګ یې، د څلور پنځه رنګ یې لري. یو هغه یو نمونه چرکه دی، سوري ورته وایي، ډېره ښکلی معلومېږي. دا که ته وی ګوره، ته یې پر قلم باندې تا رسمي کړی دی په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ ستاسو ډېر صفات وکړ کنه، څه فکر کوئ دا له کوم ځای راځي؟ اصل دي کوم زیده؟
دا سایبریا نه، هغه ځای نه راځي. دا مختص افغانستان هم کې لري، خو مقصد داسې دي دا خو ماجر مرغان د لرې نه راځي، داسې موږ تثبیت کوای نشو. په دا ورسته ټیم کې دوی راځي، زیاته راځي.
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایر وایي په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولې اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلې چې په کولې اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده؟
د کولې اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دیزی نزی سابیریا ته. په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي، دغلته دمکی او یو څه وخت پاتې کیږي، بیرته بیا دیزی نزی نیمه کرای هند ته او غلطه د خپل ځوان مخ ته وړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولې اشمت خان کې ساحه ډیره زیاته لوی ده، اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل ده چې ساحه غټه ده، دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیره ښه پناګا ده. ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټرفال وای، خوراک ورته آماده دی. وبو کې قسمه قسم ابزی ژوند کې سي اغې نه دغه مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامخ مخمن غوتاس ته تقریبا یو درې منزله برج غندیدات زینه ورختلې دي. دارته چې دلته څه کوي د مرغان او سایل کوي
د منګه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین په وسیله سیویني او اغه ته ټیک مارک ورته کوي. د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې چې تا غوراتګ لري.
که څه هم اوس منای د خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري. دا اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضي حسیني یا د سایبریان کرنسی ورته وایي، کولنګ سایبریایي موږ تاسو ورته وایي، کوتن دا راځي، یا مثال بومی انواع د مرغان وستا د گنجشکک سورته د دادی نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر ندی.
د هغې سرویل مخی چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي، افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځای جوړوي. پام دی اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي. ورته غواک شي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواب لري دلته درس او درې څلويختم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سی په ډاډ احساس یا والته دوی اوسي؟
جغرافیا او د ایکولوژي له نظره مونږ ووایو دوی هغه صاحب غورکې چې هغه د اقلیم له نظره، هغه د خاورې د کیفیت له نظره، هغه د ځنګله، د اوبو، د ټولو طبیعي عناصرو له نظره دا یو مناسب محیط دوی ته اوسي.
د غذایي نمونه راته واخلئ، مثلا مهاجر مرغان چیرته اوسي؟
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو، د امام صاحب ځنګلونه، د درقد جزیره، د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل په همدې شکل، د کابل په ولایت کې د کول احمد خان ساحه، په غزنی کې د ولاړې اوبه، د ناور دښته، همداسې د امونی پوزک او امونی صابری، د فراه او نیمروز په ولایت کې، او په دې اواخرو کې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یوه ساتل شوې سیمه اعلان کړله، هغه په قندار کې د دالی بند و.
ولې دغه الوتون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې؟
سو عمده عوامل دي. یو عوامل داره چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم، بیولوژیکی عادت داده چې دوی د خپل تولید مثل او د ژوند تیرول لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي، مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري، موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي. لکه ملار نه مهیا کوي، د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یوه ساحه کله چې د مسؤولی صاحب په نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو، د هغه ځای اوبه باعث دي کی چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی، چې بل اخر منتج پدی کیږي چې مونږه خي اوبه لاسره وړي. ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو. اما غزای چې مونږه حفاظت ک هغه په شینوالی کې مونږ په شکل د طبي وساته.
اما لندل کیږي چې مرغان هغه کډوال لیک په خپل د افغانستان دی به ښکار کیږي، وای کوم جریمه نسته؟
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دی چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي. بر علاوه له دینه، خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادماب رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 50 کلو لپاره بند، یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخته پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادماب رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکار ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی. نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
जाना तब तर चो पूरी जुदा।